ورځې لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې د آزادۍ راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې ویاند وایي طالبان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ژر تر ژره بیرته لغوه کړي. روینا شمداسانی په یو بیان کې چې پرون له ژنیو څخه خپور شو، په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنر ولکر ترک اندېښنې بیان کړې او ویې ویل چې طالبانو په دې قانون کې پر ښځو، ځوانانو او رسنیو داسې محدودیتونه لګولې چې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو تیره چهارشنبه دا قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې خپور کړ. له همغه مهاله د دې قانون پر وړاندې غبرګونونه ښودل کېږي، خو د طالبانو د حکومت ویان د اندېښنې بې ځایه بللې او له نړیوالو یې غوښتي دي چې اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. اروپایي ټولنه وایي چې د روان 2024 کال له پیله یې له افغانستان سره د 100 میلیون یورو بشري مرسته کړې. د اروپایي کمیسیون ویان اریک مامیر پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی دا مرستې د خپلو همکارو مؤسسو په مټ ویشي، نه د حکومتي چوکاټ له لارې. اروپایي ټولنه وایي د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په 15 الوتکو کې افغانستان ته 1400 تنه د ژوند ژغورونکي توکي استولي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره پرون افریقایي هیواد کامرون ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي د کامرون په پلازمینه یاوندی کې دا غونډه 2 ورځې دوام کوي. ښاغلی متقی دا سفر په داسې حال کې کوي چې د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو له ځینو تګلارو، له هغې ډلې د نجونو او ښوونځیو او پوهنتونونو له بندېدو سره کلک مخالفت کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 12 ولایتونو کې د شدید باران، برېښنا، تیزو بادونو او ناڅاپي سیلونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د ورښتونو د اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې کړی. په یو شمېر سیمو کې د باران اندازه د 15 تر 15 ملی‌متر پورې اټکل شوې ده. په بیان کې راغلي چې د سالنګونو په ګډون په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو احتمال هم شته چې سرعت به یې په ساعت کې د 590 کیلومترو ترمنځ وي. د اشغال شوې لویدیځ غاړې په څو سیمو کې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 10 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د سرې میاشتې ویان احمد جبرایل نن وویل 2 کسان په جنین، 4 تنه جنین ته په یوه بله نږدې سیمه او 4 نور توباس ناحیې ته نږدې د کډوالو په یوه کمپ کې وژل شوي دي. د هغه په وینا په دې حملو کې 15 تنه نور فلسطینیان هم ټپیان شوي. د غزې د جګړې له پیل سره سم په لویدیځه غاړه کې هم تاوتریخوالی پیل شو چې په نتیجه کې د اکتوبر په 1 د جګړې له پیله تر اوسه د اسرایلي ځواکونو او په یهودي میشتځایونو کې د ډیری یهودانو لخوا له 640 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. او په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم والز سبا چې د اګوست 9 ده له سی این این تلویزیون سره مرکه وکړي. دا به وروسته له دې چې میرمن هاریس د ولسمشر بایدن پر ځای په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه غوره شوه د هغې لومړۍ مرکه وي. سی این این وایي هاریس او والز به جورجیا ته چې د انتخاباتو لپاره مهم ایالت دی د سفر پر مهال دا مرکه وکړي او په همدې ورځ به په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو دا مرکه خپره شي. جمهوری پال ګوند تل انتقاد کوو چې میرمن هاریس له انتخاباتي کمپاینونو د بایدن تر وتلو وروسته مرکو ته نه حاضریږي. کاملا هاریس تر اوسه کومې خبري غونډې ته هم خبرې نه دي کړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د آزادۍ راډیو په دې او ساته پروګرام کې دوه ځانګړي پروګرامونه خپریږي. لومړی هیله د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی چې د خزو لیدلوري ته انعکاس ورکوي او ورپسې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي. په ډېرې بخښنې سره چې لومړی تاسو ته تاندې څنګه پروګرام وړاندې کیږي او ورپسې هیلې پروګرام ته غوږ شئ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه پر باخوج را نسکور وای لکه وشکه ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه او اوس په ولې زره چاو دی وای سپیڅلی اوس په ولې زره چاو دی وای سپیڅلی کې ته داسې هم خور وای لکه وشکه
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشل وای چې د دې نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې ځوان نسل په تیر بینجنو ته د زده کړې زمينه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیر بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره هم دغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره، نه دا ډیره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایطو کې ډیره مهمه خبره ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدرمن دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکي وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لومړنۍ ګټوره لار ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي
ما هیچ وقت اوتور نبوده که ما یک کتاب دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب نیمه در پیش.
هیچ کله داسی وقت ندیر اغلی چیز ما پلاس که کتاب نوی یا هم در کتاب لوستلو تا علاقه و نلرم. خلا پا در مرغزینی زوانان فکر کوی چه در کتاب و یلی وقت تیروی. توی پټولنی سورسنیو کې دومره غرق دي چې هغه د خوانسي کتابونه هم نه لولي. څه خو له د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د وسط افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره کولی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي، مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفادار ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویلولې او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یې یو مخ ولولې بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخوانم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخوانی دیگه باز دیگه هیچ از دست ماندن نمیتونی.
د طالبانو د حکومت بندیزونه چې د خزینه و په زده کړې لګولې دي د دې لامل شوي چې یو شمیر ځوان نجونې له کتاب لوستلو څخه هم لرې پاتې شي. افغان ځوانه زهره جنت په دې اکله وایي
که زه تاسو ته ووایم، ما شخصا زه خپله مطالعه از ما مطالعه اوس ډېره پیکه شوې یا کمرنګه شوې ده. مخکې وختو کې به ما ډېره زیاته مطالعه کوله او ډېره مینه به مې مطالعه سره لرله، مګر اوس فعلاً مې مطالعه لږه کمه شوې ده. خو بیا هم ډېره مینه لرمه چې بعضې نوي معلومات یا نوي کتابونه چې ما نه یې مطالعه کړي زه مطالعه کوم. ما ته ډېر خوند راکوي په بېکارۍ وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلې یم، کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم یا هغه پخوانۍ تېر شوې پیړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي. په هغه غمګین حالات کې یا دلتنګۍ حالات کې ما ته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوې. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده، خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سر ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
ته دا راته وایې چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي؟ له ځانه راته وایه د تاسو مطالعه ولې کمرنګه شوه؟
زما مطالعه خو خوري زکه کمرنګ شله مخ کې بچو ما ډېرې چې مطالعه کوله معلومات به مې غسل خپل ملګرو ته به مې مرسول په مکتب کې به مې نورو ته ویل پانتون کې به مې نورو ته ویل به موږ په هغې بحث کوو عموما به مې داسې ګروپونه جوړول هغې کې به مې یو موضوع پیدا کوله هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا موږ مکتب ته ځو پانتون ته ځو بعضې وظیفو ته ځو هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې اوس فعلاً هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا په لرې ځایانو کې به زه تللم هغه مې ځان ته راوړل اوس دونه هغه لرې ځایانو ته نشم تللی ځان ته نه راوړم ورور مې چې لاړ شي اکسوس کتابخانه یا لمر کتاب پلورنځي نه بعضې نوټونه مې ورکړي چې دا کتابونه ما ته راوړه خپله دومره نه ځم ورپسې ځکه داسې یو ډول ناهیلیتوب د دونه د کور نه م نه وځمه نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالۍ کې راوړي خپله یې مطالعه کوم او نور عموما انټرنیټ نه بعضې معلومات راخلم هغه وایم او همدا چې ناهیلي شوې یم ډېر زیاته مینه مې وه ورسره ادبیاتو سره مې ډېره مینه وه خپله مې کتابونه لیکل یو څه څېړنې مې کولې لیکنې مې کولې ومې لیدل چې دې کاله مې دومره لیکنې وکړې دومره دغه زحمت مې ویستو هېڅ داسې یو مثبت پوینټ نه و چې زما زړه ښه کېنو همدې سره مې زړه لږ ناهیلی شو او مات شو کله مې چې دا وړې خورګانې ډېر زحمت بس زه ورته وایم دومره زحمت مه وباسې ځکه زه خپله ډېره ناهیلي شوې یم بېرته په سنګ کې تشویق کوم چې نه خپله وړتیا مهمه ده خپله یو ځای ته ورسېږي حتمن به یو وخت ستا په درد وخوړل شي خو دا چې ناهیلۍ اوج دی او ډېر ناهیلي شوې یم نو زما مطالعه هم پیکه شوې ده او کمرنګه شوې ده
بله تاسو له خبرونه دا ښکاري چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په ښځیناوی راوستلی ده یو بل توان یې دا ځوانانو ته رسولی چې تاسو نسئ کولی کتابتون ته لاړ سئ کتابونه واخلئ او ویل ولئ
بلکل زما خو خپله شخصاً همدا ده چې زما روحیه ډېره خرابه شوې زما نه په سنګ کې د ټولو ځوانانو زموږ چې کومې ملګري دي هغه که دلته ژورنالیستانې وي هغو دلته ډېر ښه فعالیت لرو هغو ټولې ډېرې کمرنګې شوې دي ځکه یو څه خو بندیزونه ډېر دي مخنیوي ډېرې دي یاره خبرې کې ډېرې څېړنې کېږي ولې دې دا وکړو ولې راووتې دا خبره دې څنګه وکړه دا د انسان زړه تورې زړه ماتې جنجالونه ډېر جوړېږي هم کورني مشکلات چې هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات چې بې په یو پیغلې باندې عموما ډېر دل سره ده کېږي زړه تورې کېږي نو تنه زما نه زما په سنګ کې زما خوارخوندې زما ملګري چې هم د کابل کې اوسېږي ډېرې فعاله وي ډېر فعالیتونه یې کول هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي او که زه وایم دې دلیل حکومت دی نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي
په دې علت چې یوه ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا اوسې کولی کتابتون ته لاړ سئ کتاب وګورئ او خپل علمی کچه لوړه کړئ
انشاءالله موږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله داسې یوه ورځ راشي چې موږ درې کاله تیاره چې موږ تیرو دا په رڼا بدل شي
د کندهار ولایت اوسیدونکی هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ بند دي ډیر زیات اړین کار دی
نو دا خو ډېره مهمه ده په یو لحاظ دا مهمه ده چې دغه د دوی مسؤلیت دی او بیا په دغه رقم شرایطو کې خو ډېر هغه مسؤلیت دوه چنده دی نه تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ لپاره نه په هغه اړه یو څه ولیکي هر سړی که یو ژورنالیست چې هغه د ژورنالیزم په برخه کې نه د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي دا خبره ده سپېشلی صاحب هم په خپل مسلک کې یادی اخته دی په خپل مسلک کې لیکل کوي او دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره بیا په دا رقم شرایطو کې ډېر مهمه خبره ده د په ژوندون یې د اثار ولوستل چې ځوانان یې ووایي هغه د خپل مسلک اړوند کسان یې ووایي او د اثار لوستل د سره تر ټولو ډېره ښه مرسته ده نه یعنې د کتاب لیکیم په همدغه نیت یو څوک یې ووایي هغه شاړخونه یې هم رابرسېره کړي او منفي اړخونه یې هم د تور په ګوته کړي چې بیا دوی په آینده کې اصلاح کړي د یو لیکوال لپاره خو نو دغه تر ټولو ښه خبره ده په ټولنه کې محبوبیت پیدا کړي او د ځوانانو څخه زما خپله همدا غوښتنه ده یعنې دوی باید مطالعه وکړي اثار ووایي د لیکوال د یو کتاب اوس خو هر څوک لري چې یو کتاب رانیسي مطالعه یې کنه
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي لن موري سره مې مرکه کړي خاغلی سپیشلی د خپل خبرو په پایل کې وایي
سلامونه وړاندې کوم ډېر خوشاله یم چې د ځوانانو خبرونه کې برخه درمه زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوي دي چې یو په ورستوي چاپ سعودي د کندهار میشت مطبوعاتيان نو بیا ما په ټول افغان کې ولړی خپل کړ کندهار میشت مطبوعاتيان هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعات لپاره کار کړی و کندهاریان و خو کندهاریان نه و چې په کندهار کې د مطبوعات لپاره کار کړی و یو ټوک مې مخکې خبر کړی و سل نفره و چې پاکي تقریبا یو څه شته نه پکښې کې و او دا اوسنۍ ټوک چاپ سعودي په دې کې سل تنه دي نه ما په دغه کتابو کې 200 کندهار میشت مطبوعاتيان معرفي کړی چې د نه کومه د شوز برخه پکښې کې یو کتاب دی د اوبو پر مخ ګامونه اخباری کالمونه دي چاپ سوی دی یو دی د پیغل زړه ادبی ټوټې دی او یو دی تاشویل چوبڅ چاته موایا کالمونه دي او یو هم دی د امام صاحب ژوندون ژباړه په دې کې زما د ژوند حالات نور ژوندات می په ادبی ټوټو کې را بیان کړی دی په لاندې ادبی ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دی د ټولنیز نه خوځ می بیان کړی دی د ادبی ټوټو په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دی دا زما لومړی کتاب چاپ سو به ډیر خلک خوښ کړي نو اوس غواړم چې په دې کتاب څه زیاتونی هم وکم ترڅو هغه مینوال چې د دې کتاب دی غواړي د کتاب تر لاسه کړي نو د نزدتون سره ان شاء الله په لاس باندې ورسې خیر سره
ها که استاد نن څنګه وکټنه وکم یاوه ادبی ټوټه دی او چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی په ادبی ټوټه کې په یاد مده چرته وایې
ما خپل لور ته شی لیکلې وو نو اجازه به توایم دمه په 2000 کال کې لیکلې دي
بس خپل دی اجازه چښتنه سترته وایې
ژوند دی وسه سلیک دی به قدر مرغلری درانی او زړه رنجې لوري د غزما خړ پټو درواخله د خپل سترګو مخڅخه دی دا تک سپنی وشکره کوم غلری جر پاکه دلته ستا وشکې څه چې ویني دي هم قدر نه لري د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي ستا سره هیڅ خوا خوږی ځکه نه لري ستدي او مسكين معلم لوري دی او کمزوري معلم لوري دی
ډیر کولای
ژوند دی وسه
دا یوازې تاسو دی لور پاک نه ده بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري
مجموع کې ټول افغانان معلم لونی چې دی په غربت کې ژوند کوي یو بل بیا دا وایي بور مور لدین جنات څخه د وشکو چې نیو چې سیوي په یت سر نه خلاص دی هر څوک چې به ولې دی بس یو پښتنه به ځین کول چې تنه خبره ز مدرسه ورن زمانه پرې درې شیدان کړی دی او ته وایي چې افغانستان جوړیږي
bale رازو نور پښتنو ته درته وایي چې دغه ورستای کتاب مو تل کړی دی د دې په اړه ته وغږی کی دی کوم ژورنالستانو ژوندونه راخستي تاسو ویلو کسانو چې کار کوي په قندهار کې کړي قندهار نه یم خو قندار پاک لبانی دوی راپور خبرونه درلوده درته وایي څنګه په دې فکر کې سویتی اواز دی او ژورنالستان ژوند راوخلی سی اواز قندار ته کار کوي
نو په نور برخه کې تذکيره وي شاعران تذکيره و د لیکوالان تذکيره و خو د مطبوعاتيان تذکيره منه وتر سرګو سوي په خو د ژورنالیزم مخشان زرین انزور لیکلې و غړي په خو چاپ سوي و د قندار په ټول افغان لپاره ما غوښتي ام یو مضمون پیدا کوم ترته د ځوان خبريالان ژورنالستان تشویق سي په دې کتاب کې سلطنه کسانه جمع کړی دي چې په دې کې یو شمیر د خوندې دي چې هغه کندار ته کار کړی او په کندار کې اوسنسته خو باید نمونه ژوندۍ پاتې سي د مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه خو په متواز کار کړی ولې په کندهار کې یا مثلا یو خارجي خبريال ډاکټر جولیا پاول دا هم کندار کې مطبوعات کار کړی وو دا د شو ډیر کسان دي په سل کاسې مې جمع کړی دي سل کاسې مخ چاپ سي وو
کله چې دي ځوان خبريالانو ژوند په کتاب کې چاپيږي څومره دوی ته قوت ورکوي انرژي ورکوي چې خپل ځوان انرژي نورم کار نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته تاسو اثر څومره لیدلای ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالستان ته کتاب چاپ کړی څومره مثبت اثر تاسو لیدلای
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی دی چې ما د کتاب چاپ سوي دی او خو دې خپل ما سپټل کړی د کتاب مستیر په یکواله سو څنګه تر لاسه کولای سو تر څو دې خپل ژوند لیکو ویني بیا غو ټول افغان چاپېدل هم دې ډیرم کاری سره کور په ژوند لیکل بیا راکولای به زوړ تل مرکې به ورسره کولای غو چاپوله او په ځمکه دوی هڅه دل چې د خپل کار نتیجه دل چې دا زما په مطبوعات کې زه کار کوم دا زما کار حدر نزی به زاینه یو څوک څنګه ما کاته په درسته ګوري د خبر کې چاپي اخبار خروس په کتاب کې چاپيږي او دا تاریخ پانه ته پاتېږي نو دی لا چې دل لا کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت او دغه ټکټ متوجه کړي چې دقت تر سرعت قربان کړي
چې کله د غادي تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي آیا کوم یو د سیمه ته انګیزه ورته پیدا شوی سره زم د سیو کتاب ولیکم لکه سپیشل صاحب چې لیکلای
بالکل په وخت چې ما په تلغان کې لری را پیل کړ یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې هغه ویل چې سپیشل سره غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخه کار کړی دي زه به هغه راټول کړم او دغه څه لري په ټول افغان کې پیل کړم بیا کتاب ځین جوړ کړم زه به هغه کارګر ځوانان شي مثلا په سیم کې اولمړی مثلا په پونتون کې اولمړی ولکه ما ته به دا غره فکر کړل او زه غواړم چې هغه ځوان راټول کړم هغه ځوانان چې ټولنه کې ښه کار کوي هغه ځوان چې شه مدني فعال هغه څوک چې د مور پلار ځین خوشاله وي ولدا چې ما ته فکر کړل زه به هغه ځوانان راټول کړم بیا ما لور دغه به ښه کار دي نو هغه ول زه دغه لور پیلوم bale هغه ځوانان
چې دوی کوي سی او څو ولي کې خاسته لیکنی وکړي په هر برخه کې چې هغه تاسو خپل تجربه سوایې چې ام دا اوس د تاسو وخت د خپل تازه دماغ نه کار وخلې یو څو لیکي تاسو به څورت وایې
سپارښتنه ده چې دی یو د خپل د
ډیر مطالعه وکي لس کتاب دی مطالعه کی پنځلس کتاب دی مطالعه کی یو کتاب دی ولیکي ځکه تر کتاب د لیکلو د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډیر مهم دي خپل ځان په مسله کې شته غواړي کتاب نوښته کې په هغه باندې ځان په هول ډیر اړین دي ځکه ځوانان ته وایم چې در مخه چې تاسو پلا کتاب ولیکي در مخه تاسو اول خپل ذکر بشپړی کی کله چې ذکر بشپړی کړی زیاته مطالعه وکي شپه ورځ مطالعه باندې ولګوي د کتاب سره ملګری وکي پر فیسبوک او پر واتس اپ ډیر وخت مصرفوي ډیر وخت کتاب ته ورکی د کتاب سره ملګری وکي کتاب داسې ملګری دي چې هر وخت تاسو حاضر دي تاسو سوالو ته جوابونه وایي نه د تزیریږي نه د خوبدای کیږي او نه وایي چې مات خوب راځي شپه دا اوس نه کو تاسو سره خبرې نه کوم کتاب هر وخت مرته خبرې کوي مرته معلومات راکوي نو کله چې موږ ډیر کتابونه مطالعه کوو کولای شو چې یو کتاب نوښته کوو کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړه نه بولم
bale له ځان راته وایي کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کیږي وړاندې کیږي څومره ورته خوشاله څومره اس د خوخي کې او د خپل خواري او الیزلو قدر باندې هغه وخت سپیږي دا څه رقم یو اسي
دا موږ په کندارۍ سره زب کلو کې نه ځای ژوند خوشاله یاته خو به دی ول د شعر چې دی د شاعرانو لکه اولادونو داسې دي زه چې به د کتابونو ګورم لکه اولادونو داسې جره کتاب مات دغه نه ګران دي لکه څنګه چې زموږ په اولادو مې سره کاږي د سمره رسېي او ټولنته وړاندې کوي د ټولنته د خدمت لپاره کتاب دغه نه مهم دی ویني کرشي لیکل مهم نه دي کتاب لیکل مهم دي کله چې موږ کتاب نه مخه د کتاب باندې وشته چې هغه ټولنه لپاره یو مثبت لکه ما چې ول چې نور ځوانو واڅېدل چې ورسره داسې لوري را پېل کی په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راولي مثبت بدلون لپاره باید کتاب نوښته کړي نه یو عادي کتاب چې خلکو وخت ضایع کړي موږ باید کتاب لیکو داسې کتاب نوښته کړو چې هغه په ټولنه کې مثبت بدلون راولي خلکو ذهنونه روښانه کړي او کله چې به کتاب چاپېږي بیا تر ته په کالو کې ځایږي خوشاله چې روښانه زما کتاب ډیزاین سو دا دی ولیکل سو دا ایډیټ سو دا ترتیب سو دا کتاب یې مدري کال خوري شي دي اما دا و چې المان تر غلې مدري کال ما په دې باندې په ایډیټ تیری کړی بیا مې په ځین نه ودغه په شاو سره چې کوم بوتو کما په نظر باندې چې ایډیټ وغه پکښو کې درې کال ملک خور لاس ځان سره وګرځوي نو دا به څونه زامت په هغه خبرو ته کتاب چاپ سره څونه خوشاله یم او دا د کتاب چاپ بیا ماته وسره کی بیا ما هڅه ای بیا ماته دا د کیسه پر بل کتاب نه پیل وکم نو زه په بل کتاب سره انشاء الله ختم د کندهار څخه تر المانه شې دا یونلیک دی بیا سفرنامه ونی کار کوم خیر سره هغه خیر چاپ سي ځوانان به وګوري په خدای نور څوک واڅی سفرنامه یو لیکل سي نو به مو لیکل سي
bale تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه هغه دا چې کله یو څلی کی کار اخبار ته لیکل ورکوي کغه د کتاب په باندې لیکي کوم مجلې ته لیکل ورکوي نو مهمه دا چې خپل معلومات پوری او یو خط وړاندې کوي ټولنې ته نور ځوانانو ته په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي کله چې لومړی مخددای کتاب ولیکي څومره باید ته معلومات پخې څومره باید ارشه رښتینی وي څومره د املا خوي څومره غو د کتاب محتوا خوي په دې خبرې وکړي
موږ وخت د سبخت تنقید ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلود کتاب چاپ کو بیا په کوټه کې عبد الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی نه درویش دورانی ته وایي درویش سمور یو کتاب چاپو کومره بدرات نو ول چې مې چاپوي د بول صبر وکي صبر وکي مطالعه وکي مر بزرګ کی ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې مش کتاب چاپ کو اوس په یرم چې درویش صاحب دا ډیر ښه خبره کول بیا به ول تاسو وکړي کني وکي 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 کني وکي به وخت به تاسو په دې کې چاڼ وکي سړی باید کتاب چاپول کی تلوار ونه کی ځکه کله کتاب چاپ سو بیا صدر صوتي بیا ستا کتاب نه بیا ولس کتاب دی بیا خلک نقد پر کوي بیا سړی په زیریږي که خدای نه کړه په کتاب کې نیمګړتیاوي ډېرې وي نو زه وایم کتاب ودندوي خپل علمي پانګه زیاته کوي دا کتاب وړاندې کې خلک په تی په خبرولو شوې سيږي په چاپ شوې سيږي لوستونکي په لوستلو باندې شوې سيږي او خلک افتخار وکړي چې ما پلاکې کتاب ولوستي دغه دغه شګري مې تندر لاسه کړې یا ما ته یو فکر راکې مثبت فکر راکې نو زوم کتاب ما په نامه کتاب نه دا کتاب دا سې چې د ولست پاتېږي په وختو ته پاتې خلک دې باندې قضاوت کوي لکه چې موږ په سلو کالو مخکې په کتاب باندې قضاوت کوو د بيبي صاحب کتاب باندې قضاوت کوو د بیرواسه په کتاب باندې قضاوت کوو د علامه رشاد بابا په کتاب باندې قضاوت کوو د قیام الدین خادم صاحب د ګل پاشا الفت رحمت الله علیه په کتاب باندې موږ قضاوت کو چې وڅن کتابونه لیکلي دي افتخار کوو بیا براتو نه سونه زموږ کتابونه ګوري که شي کتابونه وای افتخار وکي یو کني وای بچولا د سونه کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلي نو ځوانان ته پکار دي چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه خپل کتاب سره نه د پوهانو لیکوالانو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي
بل سپیشل صاحب تاسو شعر او شاعري سره څنګه آیا شعرونه لیکي ولولي
یو خپل شعرونه لیکل او شعرونه مخکې لیکل ځین شعر په ځین شابسوی هم دی خوشری ټولګنل را خوري وری په مجلو کې شابسوی دی په خبرو کې شابسوی دی په سایټو کې خبره سوی دی یو ډیر مشهور شعر دی چې تاسو مې وی وای دا به تر خمه خره ته وای
اما شعر به چې خلک وختنه کوي اوس مونږ تم وای
هغه شعر ډیر مشهور دی وای ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه
bale
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه پر باړ خجرانه سکور وای لکه وشکه ستا کلک زړی مې نرم کړی لکه موم وای ستا کلک زړی مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه
ډیر ښه
او اوس په ولې زره چاو دی سپیڅلی اوس په ولې زرا چاو دی سپیڅلی کته داسې هم خور ویل کوش
ډیر خایسته سپیڅلی صاحب ډیر خایسته رازو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري آیا کوم بل تار ها د کتاب لپاره په ځان کې لري
د کندهار څخه بیا تر المان پورې یعنی یو سفرنامه باندې کار کوم د ارغن لغاړي د راین تر څپو د کندهار د ارغن غاړه ده د کتاب نوم دی د ارغن لغاړي او په د پبون کې بیا غټ سندې راین د راین تر څپو زما د سفرنامې نوم دی په دې کې زما د ټول سفر علا چې څنګه ل کندهار سره وتلې کابل تر غلې بیا قطر تر غلې مې د قطر څخه څنګه راغلی یم فرانکفورت او بیا په المان کې اوسېږم په راډیو کې مې څنګه کار کړی دی بیا دې سفرنګي کارونه کوم دا ټول شامل د خیر سره د لوستونکو په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي نوم څومره مهم ده چې همداسې لکه تاسو جالب دوم ټاکلی ده د کتاب نوم څومره لوستونکی هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي
لکه څوک د کتاب محتوا مهم ده دغه کتاب نوم مهم دی چې مخکې ول د کتابونو خو اولادونه دي د لیکوالانو لپاره نه نو اولاد سره پیدا کوي څنګه شنو پرېږدي کوشش کوي چې یو ډېر شنو پرېږدي هغه ستې کنه دی
بله هم سیده
نو څونه چې د اولاد لپاره د نوم کوشش کوي دغه د کتاب لپاره د مقالې لپاره چې څونه مهم نوم وټاکل سي غوند دغه پیدا کوي لوستونکي ته خبر راپورته کوي چې په یوه شی ولا پدې کې تر اوسه وګورې چې پکښې کې دي یو چا ویل د کراچي کې روانو ما په ورډي کې کتابونه پراته و دا چې موږ د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی د مینی غیر د سیمه راپورته کوي مارک نور نه دی دغه نوم چې وکړي نو مې ډېر ول فند راخي او دا چې وکړي د ډاکټر اعظم اعظم د کتاب لیکلی او بیا مې د کتاب راوخستې د نامه په خاطر رانی وي
بله
دا نوم ډېر تاثیر کوي نو زموږ استادانو لیکوالانو چې کتابونه لیکلي دي او چې خپل کتاب د پارکونو نمونه ټاکلي دي دا نمونه خپل د لوستونکو ورکشي لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو د خبر د پاره چې موږ لید ټاکو لید باندې جالب وي لکه څنګه چې د خپل لوستونکو یا د ساب ردونکو تر اجل کې لکه څنګه چې ورچه مایه را پرکارږي نو د کتاب د پاره بیا نوم د غوند مهم دی لکه څنګه چې په خبر کې لید مهم دی دغه سی کتاب د مخایې د پاره بیا هغه صدق د غوند مهم دی
bale کله چې کتابونو ته د نمونه ټاکي خپل فکر ورته کوي چې دوستانو سره مشوره ور باندې کوي
د کوشش کوم د موږ سره سلا کوم خپل رائے مې خوښي ولې خاطر چې ډېر نو ما اړوم سره اړوم اړوم په نو د لیکوالانو خبرین په ځین کې نو خامخا د مشوره سره یې خو ډېر دغه خپل ځکه کتاب زما دی به ځخ په نو پکښته اولاد زما دی به ځخ په نو پکښته
ځوانانو ته په اخر یو پیغام ولرو چې خپل وخت ځای نه کی دوی باید لیکنه وکي په هر برخه کې چې دوی مهارت لري باید لغنه کار وکړي کې تاسو لخلې او څو خبرې ورته ولرو دا به ډېر خوي
زه چې کله ځوان نه مورم ما خپل یو احساس د حرکت راکې د بیداری راکې د سوکالي او د خوشحالي او د کمرانی او د یو ګام خصلو لار چار راشي ماته زه ځوان مورم نو ځوانان باید تل هڅه وکړي تل هڅاند اوسېږي لټمبلې څخه ل ډیر خوب څخه ل ډیر خوراک څخه ل ډیر خبرو ته پر ځای باندې کار ته اهمیت ورکړي هغه کله لیکوالي کله شاعري کله نور کارونه چې ټولنې ته ګټه رسي باید هغه ته مخه کې خپل وخت ضایع نه کړي ځکه اغه چا چې د وخت قدر کړی وخت د وخت قدر کړی که چا د وخت قدر نه کړی وخت د وخت قدر نه کړی نو که چیرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې پراتونکې لکه د سهار ستوري وزلیږي هغه باید شپې رونی کې نو زموږ ځوانان که چیرې غواړي چې وزلیږي باید د تور شپې پر ځای وزغمي د خلکو خبرې پر ځای وزغمي خولې توي کې او مایوس نه سي د مایوسي په نامه باید هیڅ ونه پیژني کار 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 هڅه 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 وکړه ځکه دا یو تاریخي خبره ده چې ځوانان ټول د ملاتړ دي ځوان بيخي ټول پر ځوانان ولاړه ده نو که چیرې موږ غواړو چې ټول نو ولرو پو لایک په اصلي دی ولوم سنبال ځوانانو ولرو نو ځوانانو وخت مزه کوي خپل راتونکي د سبال سول په څیر روشانه کوي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور مودان د افغانستان د شیرازي او نیکمرغي په هیله
درن دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیه هغه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله، زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ونیسومه د هغې ورځې نه نور زه لاندې ړمه.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسې یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسې بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دې څنګه تیر کړو؟ دا ویرې در سره و چې تم که اووم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مې مکتب له کور نه هم ډېره ډیر زیات لري، حتی نیم سات بلاره کې دی یم یو سات موږ په ډیر سختې مطلب ته تلو، موږ ډیر زیات ډارېدلو، ما سره تل همدا ویره چې څوک راته څه ونه وایي. موږ په ډیرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي، موږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې موږ ډیر زیات بېحد طالبانو څخه یېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا ویل چې مکتب درنه لره مو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې څنګه احساس کول؟ تم یریدلې چې ولا طالبان را نشي چې مکتبونه وایي استادان خزی وي کنه نارینه در تراتل مکتب کې مو طالبان و کنه؟
منګه اصلا استادان هم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي، منګه دې ووم سل پورم منګه ټول اول صف نه تر دوله سم پورې ټول خزی وي، خو منګه بیا مې ریدل چې کچیر ته طالبان داس منګه وونه وه، یا چې راته ونه وای چې نور دې مکتب ته رانه سي، حتی چې منګه په اخرینه ورځ رخصتولو منګه ډیر زیات وژړل، منګه ویل چې منګه نسو کولای چې بیا له دې نه بعد راسو، بیا منګه مو وایي چې باید راسو، بیا هم ډارېدلو چې موږ ستا طالبان شي ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانسي. موږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوسو کولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمه که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه، په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا مانا اکسونه دی فورم لپاره واخیستل، منګه چې لاړل ما مم را سره تو دانې مګانې می را سره وي، زاول کې ډیره زیاته بې جرأت او ما ویل کدي مکتب کې دسې څوک دي چې ما ته څه ووایي، یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داس نه یادې. زه ډیره زیاته ویرېدم، خپله یوه ما مم په هماغه مکتب کې استاذه وه، بیا له هغې نه بعد مې خور مم را سره وه، څو ورځې په صنف کې به خور مم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مم چې امام زونې ده هغه مم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي، زه په پافي ډاډوم هغه په ما، خو بیا هم زه ډارېدم. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کې ومه چې موږ بل مکتب ته یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې موږ راغلو هغې مکتب کې بیا تناسم، ځکه کاکا لور مم رانه لاړه، هغه د بل کور لګزرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو، خو موږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو، له خپل کور نه نسم کولی چې یوازې لاړه سم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې ووتم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کې څو کلن وې؟
زه د پنځو کلو چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم دوو کلو.
هغې وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاوه، یا کومې نام د مضمون لپاره راکاوه، د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې راکاوه، په پښتو کې راکاوه، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې، او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې و بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا ویل چې زه بې جرأته موم، بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا درباندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي، یعنې زمونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري، بیا ول بې جرأته هم، بیا وروسته ما ته استادان داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه، موږ نه موږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي موږ داسې لکه ما لور غوندې ته، ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله، ما هغه استاذه هېڅکله به هم له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه زمونږ څومره ښه وه، هغې استادانو به زیات مختاره موږ هڅولې، موږ هم چې نن زمونږ صنفیان هم چې نه صنفیان نه وي، زمونږ خویندې غوندې وي، موږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي، موږ زیاتره ټولې صنفیان هم صمیمي وي را سره.
څومره شوقي کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ته، زه په اصلا په صنف کې وړه وم، د ټوبه نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم، نو استاذ یې د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد ورباندې ډېر غږ کوي، کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده استاد درته ویل چې جګې شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلې، خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه ویلې. استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاد راسره زیاتره کومک کوه. بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړم، او استاد مې دې کله کله به استاد قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استادانې، خو بیا ما به درس یادوم.
په دې راته وایه کور کې دې درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلی، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې، هلته انګلیسي وایي یا مدرسې ته لاړ شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم. کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوه، مشرې خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نور ټول به راسره درس ویلي. همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلي، خویندې مې هم راسره ویلي، ورونه مې هم راسره ویلي.
چا در سره ډېر همکاري کوله، تشویق کولی شي ډېر درس ووایي؟ چا اول لومړی شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله، خور مې راسره کوله. خور مې پلار نه زه ډېر منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم. خو ما سره درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وي؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې شي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې شي. زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
راسره شته.
څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي، هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خفه سي وایم. په دې تېر آخر کې شپږم صنف کې چې وم، بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې موږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي، د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کړ، ځکه استادانو نه ډېرېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ راته، او یا هم په څه باندې نورو باندې جنګ راته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما درته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم. زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک راسره نه و، مور مې چې استاد په هغه مکتب کې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه راته ووایه، په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندیږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم؟ دا هیله دې کړې ده لاره کې، یا همالته په مکتب کې، یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو، مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نشو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله، ټولو ویلې دعا وکړئ، دعا وکړئ. حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، دغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
ما غورزی نت مکتبون میان خلاص آقای وحکمش بگم آخری ورزی خاطرم بعد از من کل مکتب تطیل نباغ اما غواختی یا توزر داری دما خوبی آمین سنفیانی سرطلم سنفیان نمیزدی رو خوشحالم آقای وقتونو که با زیادتر ایما سنفیانی سر بگرزی دما یعنی زیادتر با ایبانی ممتوه تلو یا چی خوراک ممخفسته آقای سر با یعنی چی گرزی دلما زیادتر ما خاطرات بایدی چی من با مکتب تلال استازی یو خاطره من دا چې استاد موږ ته درس راکاو نو په هغه وخت کې موږ ټول وژړل چې دا سترخط خاطره وه یعنې اخري نه ورځو موږ ټولې جامې لپاره ژړل چې ولې موږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چا ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه ماشومان خو من ځان سره وشي ډوډۍ وړي تا مکتب کې چی اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم خو هلته به موږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو هلته یو خو روزکه کېدی سي د هغوی امن ډېر زیات و پابندي په موږ ډېره زیاته ویل کېدی سي زهر یې په کښې څه یې نور شاګردان پې مریضان سي یا چپي وسي نو دې لپاره یې موږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخېستلم هلته به مکتب ته وړل پټ به م وړل که اجازه به یې نه را کول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نخود وو یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي ویخورې لکه همغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې یعنی که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو صنفیانو سره م یعنې یو ځای خوړه اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتمن دا ځلې خلاص دی صنفیانو سره م یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمه لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هم هغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېرې وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هم هغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا هم مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړی او ورسره تللې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دې ګنډلی خو یوازې یو وړکټۍ کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم ځکه عمر م ورو ورو جګېږي اوس نه کېږي خو همداسې مې ګنډلی و ځکه ګوډیانې نه لرم اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې د وړکینې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي هغوی کمیو کښې د سبتناب نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي اووم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي ځکه موږ کور سره چې نږدې ده ملکه سریا ده هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي هغې کښې مې سبتنام کړی دی خو را ته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راسئ.
آنلاین یادوم آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده خو زیاتره هغې نه هم درس وایمه خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي خو له هغې نه بعد بیا استادانو موږ پرېنښودو چې هغه درسونه ووایي ځکه وایي به موږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشومه مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نه شي تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
زه خو ایما ځوان لا ورسه نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ د ځوان خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده مکتب یې بند ده څه کوئ اعصاب ټیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې همدغسې خو خور مې همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور کور وړه مې یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې همدغسې او ورونه مې زیاتر ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمان یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن ته خو لا ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته م وځم ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کښېنئ
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ژوند سې د وړکنې کیسې کوي یا د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لرې یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې خونځي بندي او ته نشې کولی مکتب وای واده باندې فکر وکړي دا مسایل د کله ذهن ته راغلي دي
دا مسائل مې چې کله ذهن ته راځي زه که ما پلار خپل یو پوه شخص شخصیت دی ما پلار خپل ډاکټر له کله مونږ ته دا نه وایي نو پلار جان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ماته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده روحی و روانی وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کیږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمکلرودي ما خوس زیاتره چې زه بیا زه یم یا کوم شرابه یا چې زیاتره زه زاړم ځکه زه وایم ولې همدا مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی که یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یما زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
سمې زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تېر کال کې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدې هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی ته د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته نو کولی شي چې مونږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوي ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړي کور دې ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم
دیارلس کلنۍ ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې
دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا ورسیدو. ورزو دا سمیه پارا بنده دا غی دمور خبری اورو.
السلام علیکم زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خومنگا هر او رسته او یو او رز نده هر او رز منده څو درې کاله ووت موږ په دې تشویش کې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي او دوی تعلیم وکړي دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي خو منگا هر او راز بس زوندی انسانه آنو دسیو دکا مره دی مره پا شانتیو خوب که زوندیو بس خپل ساگانی آخلو دی درگانو تشویش یاو زنه طول افغانستان ماین دیو پلرونه طول پا تشویش کردی دی او سخت حالات دا چه با اوائیو هیچم نسو بیلائی لاترو سپوری خلاوری دی دومره دی ودی دو خونه دی خو ما او پلار خوی وای چه لس که تالیبان دلتا نور کینیم او لاس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمينه برابرې کړي بیا به هم دوی موږ پرې نه دوه تعلیم به پې کول خیره سره
Fucking